द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د ګل ورځ په سره شلم کال د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته تازه سمینا احسن هرکلی و تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښي د خبرونو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د لپاره د اطلاعاتو سلاکار عاصم سلیم باجوا وای چې د وزیر اعظم د ځانګړي سلاکارۍ نه استعفا ورکړې ده او وزیر اعظم یې استعفا منلې ده د غیر قانونه پیسو د لیګلو را لیګلو ترهګرۍ د مالی مرستو د سار د ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د ایشیا څنګه ای پی جی ویلي د اف ای ٹی ایف پر سپارښتنو د لګ پرمختګ سره به پاکستان نور د سار لاندې ساتل کیږي د پاکستان نوم دا وخت د اف ای ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل دی او د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لشکرګه خرباندې طالبانو وسلواله حمله کړې ده او د هلمند ولایتي شورا مشر اتاوله افغان میډیا ته ویلي چې د طالبانو سره د سختې جګړې وروسته د خار د پولیسو سلورم ډیسټریکټ نیولې ده سټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لپاره د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار عاصم سلیم باجوا وای د وزیر اعظم د ځانګړي سلاکارۍ نه استعفا ورکړې ده او وزیر اعظم یې استعفا منلې ده د پاکستان د فوج نه د لیفټیننټ جنرال پر څوکۍ ریټایر عاصم سلیم باجوا د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک اتارټي مشر ده او هغه د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي مرستیال هم ټاکلې شوی وو دغه استعفا په داسې وخت کې ورکړې شوې ده چې روان کال اگست په 20مه پاکستانی خبريال احمد نورانی پرفیکټ فوکس نومي وپاړه د عاصم سلیم باجوا د میرمنې سامانو او درونو د میلیونونو ډالرو د کاروبارونو د تفصیل په اړه تحقیقاتي ریپورت خپور کړی وو او په عاصم سلیم باجوا بیا پوښتنی راولاړی شوی وي عاصم باجوا د احمد نورانی خبر رد کړی او ویلی وو دا د هغه او د کورنۍ پرست پروپاګاندا ده په سلورم ستمبر ویل شوی وو چې عاصم باجوا د یادی څوکۍ نه استعفا ورکړي خو وزیر اعظم عمران خان ویلی وو هغه د باجوا د ثبوتونو او سپیناوی نه مطمئن دی زکه هغه به د مرستیال په څوکۍ کار کوي او استعفا نه ومنلي عاصم باجوا تازه استعفا په داسې وخت کې ورکړې چې په شلم ستمبر د پاکستان پیپلز پارټۍ په قربتوب را جوړی شوی ټولګوندیز کانفرنس ته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه د ویډیو د لارې په خپل وینا کې په عاصم باجوا تورونه لګولی وو او ویلی وو چې په 2013 کال کې د سنټ د انتخاباتو وړاندې سازش جوړ کړی شو او دغه سازش لاندې د بلوچستان حکومت نسکور کړی شوی وو او د هغه مقصد د سنټ په انتخاباتو کې مخه تراغلو دغه سازش په کردارونو کې د لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا چې د صدرن کمانډ مشر وو د هغه نوم هم پکې راځي نواز شریف ویلی وو د احتساب ناره وهونکې او د ان ار او نه ورکولو غټي غټي داوا اکونکو عمران خان هم دا جرأت ونکړې شو چې د دغه شتمنو تپوس وکړي بلکې سمدستي هغه ته د امانداري سرټیفیکټ ورکړو د عاصم باجوا لخوا د استعفی خبرته په خبرګون کې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ مشر شاهد خکان عباسی یو زلیبیا د پاکستان د ریاستی ادارو په سیاسي کردار باندې نیوکی وکړي بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پرسد د مخالفه ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ډی ایم هم په 14 اکتوبر باندې د پنجاب په ګوجراواله ښار کې د خپل رومبني احتجاج اعلان کړی دی او د پی ایم ایل ان یو مشر رانا سناولا ویلي دي چې مخالفه ډلې د حکومت د هربونه نه یریږي د غیر قانونه پیسو د لیګلو را لیګلو ترهګرۍ د مالی مرستو د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ٹی ایف ته ایشیا څنګه ای پی جی ویلي د اف ای ٹی ایف پر سپارښتنو د لګ پرمختګ سره به پاکستان نور د سار لاندې ساتل کیږي د پاکستان نوم دا وخت د غیر قانونه پیسو د سار ادارې اف ای ٹی ایف په خړ فهرست کې شامل دی ټاکل شوی روانه میاشت اف ای ٹی ایف غونډه کیږي چې پکې به د خړ فهرست نه پاکستان د نوم وستلو یا نه وستلو په اقلا مهمه فیصله کول شي د ډان د ریپورت تر مخه د اف ای ٹی ایف سیمایزه اسانګي ای پی جی ویلي پاکستان د ادارې پر سلويخت از وړاندیزونو کې په دوو پوره عمل کړی دی د ریپورت تر مخه پاکستان د ادارې پر سپارښتنو عملی کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی چې پکې د سلورو سپارښتنو په برخه کې هیڅ بدلون نه دی شوی په پینځشتو کې په جزوی توګه او په نه نقطو کې ډیر پرمختګ شوی دی د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی دوه ورځې مخکې تمه خوده لیوه چې د اف ای ٹی ایف پر راتلونکي غونډه کې به د پاکستان نوم د اف ای ٹی ایف د نوملړ نه اوستل شي. سیډونکو وایي ک پراتلونکو غونډه کې اسلام آباد د اف اي ټي اف د ترهګری د مالی سرچینو او پیسو د غیر قانونه لیګلو را لیګلو اړوند د خپل ګامونو نه مطمئنه نکړو، نو پراتلونکو مرحله کې نوم د خړ پزې تور فهرستا اوخته شي چې ورسره به پاکستان د لا نورو سختو ماشي چیلنجونو سره مخ شي. د ریپورتونو تر مخه د اف اي ټي اف راتلونکو غونډه د رواني میاشتې د اکتوبر د 28 نه تر 30 پورې کیدونکې ده. د اطلاعاتو په څنګه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی صلاحکار کامران بنگش یو ځل بیا ولسته خواست کړی دی چې په ایس او پی زیات سپارښتنو باندې دي په مکمله توګه عمل وکړي چې کرونا وایرس خپور نشي. کامران بنگش په پیښور کې د اتوار په ورځ یو خبري غونډې ته وویل خیبر پښتونخوا حکومت اندېښنه لري چې کرونا وایرس په دویم پړاو کې خپور نشي. د پاکستان مرکزی حکومت ویلي دي چې د 1300 ورځو راهسینا یو ځل بیا د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې زیاتوالی روان دی او په ملک کې د مثبتو پیښو شمیره د 2% نه هم اوښتې ده. د مرکزی حکومت لخوا 1300 ورځې وړاندې یو ځل بیا د ټول ملک د ودونو حالونو لپاره ایس او پی احتیاطي سپارښتنه اعلان کړې شوې دي چې دغه وایرس نور خپور نشي. بلخوا په استرالیا کې ساينسدانانو موندلې ده چې کرونا وایرس کم چې د کووېډ 19 د مرض سبب جوړیږي هغه په سختو ځایونو باندې تر 28 ورځو پورې ژوندی پاتې کېدای شي. د ګل په ورځ خبرې شوې په یو مطالعه کې د استرالیا قومي ساينس ایجنسی ویلې دي چې د سارس کوو 2 نومي وایرس ډېر زیات سخت دی او 40 ډیګري پورې په درجه حرارت کې دا تر 28 ورځو پورې ژوندی پاتې کېدای شي چې دغه سخت ځایونه کاغذونه شیشه او سټیل کې دی شي. اخوا د امریکا صدر ډونلډ ترامپ یو هفته وړاندې کرونا وایرس نه د خپل ځان او د میرمن میلانیا ترامپ د ناروغه کېدو اعلان وکړو، خو وسوای د بیماری نه خښوي دی او دوا خوړلو ته ضرورت نه لري. د ایتواریا یک شنبه په ورځ د امریکا فاکس ټلویزیون سره په ټلیفون مرکه کې صدر ترامپ وویل ما دی لیونی وحشتناکه چاینا وایرس ته ماته ورکړو. د وی او ای د انګریزي څنګه په خپل ریپورت کې وایي د فاکس ټلویزیون سره مرکه کې صدر ترامپ نه د پښتنه ونه شو چې آیا وسی واقعي هم د کرونا وایرس ټیسټ منفي دی. اخوا په نړۍ کې د کرونا وایرس نه د متاثرینو شمیره 1.4 میلیونه نه زیاته شوې ده. په دې کې د لسو لکو 15,000 زیاتو خلکو خپل ژوندونه هم د لاسه ورکړي دي. هندوستان کې هم د کرونا وایرس نه د اغیزمنده تنانو شمیره د 2 میلیونه نه اوړېدلې ده چې هندوستان وست امریکا نه پس په دویم نمبر راغلی دی. چرته چې د کووېډ 19 د متاثرینو شمیره 2.1 میلیونه ده. د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه باندې طالبانو وسلواله حمله کړې ده او د هلمند د ولایتي شورا مشر عطا الله افغان میډیا ته ویل دي چې طالبانو د اتوار یا یکشنبه د ورځې په ماسپخین د سخت جګړې وروسته د خار د پولیسو سلورم ډیستریټ یا سلورم امنیتی حوزه نیولې ده. د ریپورتونو لمخې وسلوالو طالبانو د حمله د شنبه یا خالی ورځې په ماخام شروع کړه او جګړه د اتوار یا یکشنبه په ورځ هم روانه وه. د ولایتي شورا مشر زیاته کړې ده چې وس جګړه د بابا جی سیمې ترڅنګ دوام لري. د هلمند والی ویان عمر زواک میډیا ته ویلي دي چې په ناوا نادی علي چاهې انجیر او بابا جی سیمو کې وس حکومتي عسكر عملیات کوي او خلکو ته ډاډ ورکړی دی چې د طالبانو حمله به شنډه کړي. طالبانو ویلي چې د دوی ځواکونو د شنبه یا خالی ورځې په مازیګر د ګریشک ولسوالۍ په مالګیر او بابا جی سیمو کې سلور پوستې نیولې او 13 عسكر وجلې دي. طالبانو د اتوار یکشنبه ورځې د انخطو په اړه د دې ریپورت تر خپرېدو پورې تازه سن ندی ویلي او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا چې ودا خبرونه له واشنگتن څخه اوري را سره ملګری اوسېږي. د پاکستان اقتصادي رادارې منصوبې مشر لیفټننت جنرال عاصم سلیم باجوا د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم صلاحکار څوکۍ ز استعفا وزیر اعظم عمران خان قبل کړی ده. د استعفا عاصم سلیم باجوا تیر میاشت هغه وخت وزیر اعظم ته ورکړی وه کله چې د دوی او د دوی د کورنۍ په بهر هیوادونو کې د کاروبارونو او جایدادونو چې ملکیت 30 میلیونه دی یو خبریال احمد نورانی چاپ کړی وو، خو هغه وخت وزیر اعظم د استعفا نه وا قبل کړی. دوی د استفا وسه وزیر اعظم داسې حال کې منځوره کړې ده چې نږدې ورځو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سو وارې د موجوده حکومت باندې دا تنقید کړی دی چې د ازب اختلاف مشرانو په ضد د احتساب اداره کاروي او خفوز پخوانی جرنیل په ضد هیڅ ګامې نه دی اخیستی. اورنګزیب خان نور تفصیلات تاسو هم په دې حق لوړاندې کوي.
پاکستان کې لوی حکومت مخالف مسلم لیگ ګوند یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف په حکومت ریاستی ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالولو تور لګولې دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره د خپل سلاکار لیفټیننت جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا د سوکې نه استعفا منظور کړې ده. په ټویټر لیفټیننت جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا چې پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې د اتارټي مشر هم دی ویل دي چې د اطلاعاتو د پاره د وزیر اعظم سلاکار سوکې نه د دوی استعفا وزیر اعظم عمران خان منظور کړی ده. دا سوکې پر خودو اعلان تیر میاشت جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجو آ وخت کړی وو کله چې د دوی او د دوی د فامیل په حق لا یو خبریال احمد نورانی یو خبر کې بار هوادونو کې د دوی د کاروبارونو او جایدادونو په حق لا داوا کړی و چې مجموعي مالیت یې سلویخت میلیون ډالر دی. دوستو عاصم سلیم باجو ویلی وو چې دا د دوی د فامیل کاروبار دی او د دوی ورسره هیڅ تعلق نشته او دوی د خپل سوکینه وزیر اعظم عمران خان ته استعفا هم وړاندې کړې وه خو آ وخت وزیر اعظم عمران خان د سلاکار سوکینه د دوی استعفا نه و منظوره کړې. عاصم سلیم باجو استعفا داسې حال منظور شوې ده چې نږدې ورځو په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په پوس په ملکی سیاست کې د مداخله تورونه په ښکار لګولې دي او وزیر اعظم عمران خان بیا بیا دا د پوس یې کړې دي چې احتساب اداره ولې د پوس په خوانی جرنیل پر ضد کاروای نه کوي او ولې احتساب اداره یوازې د اپوزیشن غړو پر ضد استعمالیږي. د تورونو پس په سوشل میډیا هم یو شمیر خلکو د لیفټیننت جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوانه خپل اساس ښکاره کول غوښتنه کړې وه. سیډنکار زید حسین په دې حق لا وایي چې ډومبي ځل د مخالفو ګوندونو اتحاد نیخ په نیغه پوزي اسټابلیشمنت باندې تورونه لګولې دي چې دا په ملکی سیاست کې مداخلت کوي او د نیخ په نیغه تورونو له وجې په حکومت او پوز فشار زیات شوی دی او دومره ښکاره تورونو باندې اوس پاکستان تحریک انصاف حکومت نشی کولی چې سترګې پټې کړي.
لیکن نواز شریف صاحب نے اس کا نیریٹو چینج کر دیا تھا جس میں ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہو رہی تھی.
زید حسین وہی چې نواز شریف نیخ په نیغه د پاکستان په پوس په ملکی سیاست کې د مداخله تورونه لګولې دي. وړاندې به مخالفو ګوندونو تنقید یوازې به د پاکستان تحریک انصاف په حکومت وو. په پوس تنقید نه پس په موجوده حکومت هم فشار سیوا شوی دی. د لیفټیننت جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا چې اوس هم د سی پیک اتارټی مشر دی د دوی د سلاکار سوکین استعفا وزیر اعظم داسې حل قبول کړی ده چې په خوانی وزیر اعظم شاید حکانه عباسی یو ځل بیا تور لګولی دی چې موجوده حکومت ریاستی ادارې د سیاسي انتقام لپاره استعمالوي. شاید حکانه عباسی وایي چې په ښکاره دا خبره کوم چې احتساب موجوده اداره او پاکستان دواړه یو ځای نشي چلی دی او احتساب ادارې په کاروي اعلی عدلی هم ویلی دی چې اواز مخالفو ګوندونو مشران په نخه کوي. بلخوا د مسلم لیگ پنجاب صوبې صدر رانا ثناءالله وی چې اکتوبر 14 نیټه به ګرد پنجاب نه د حکومت پر ضد خلک ګوجرانواله خار کې احتجاج کې به برخه اخلي.
کټپوتلی وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا جو ہے وہ اظہار کریں گے.
رانا ثناءالله وی دا به د حکومت پر ضد رومبه احتجاج او دا به ادری کې نه د احتجاج په د لوی لارون شکل اختیاروي. بلخوا د دفاع وزیر پرویز خټک ویلي دي چې حکومت د اپوزیشن د جلسو نه پریشان نه دي او د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد د هیواد لپاره نه بلکې خپل غلا پټولو او ذاتی ګټو لپاره دی.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وري. پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ودانی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند وکیلانو تنظیم غونډې کې ګډون په سر وزیر اعظم عمران خان ته نوټیس جاری کړی او جسټس قاضی فایز عیسی وایي چې دوی پریکړه کړې ده چې د آئین یو سل سلور اتیا ماده لاندې مشر قاضی ته په دې اړه اورېدنې لپاره ځانګړي بنچ جوړولو خواست وکړي. جسټس ایسا زیاته کړې ده چې عمران خان د کم ځانګړي ډلې نه بلکې د ټول هیواد وزیر اعظم دی او هغه څنګه سرکاري سرچینې غلط کاروي. پیرولت شان نور تفصیلات په راپور کې وړاندې کړي.
د ګل پروز د پنجاب حکومت سره تړلې د زمکو یو قضیه د اوریدنې په محل سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان د واکمن تحریک انصاف ګوند د وکیلانو یو غونډه کې په ګډون ناخوښي څرګنده کړې ده. دوه کسیزه بینچ کې شامل جسټس قاضي فیض عیسی ویلي عمران خان د کوم یو ځانګړې ډلې نه خو د ټول هیواد وزیر اعظم دی. او د قاضي فیض عیسی په خبره وزیر اعظم عمران خان څنګه ریاستي وسیلې غلط کارولې شي. جسٹس عیسا زیاته کړی دا د بنیادی حقوقو سره تړلې خبره ده ځکه دوی د ملکی دستور یو سلسلور اتیا ماده د لاندې دا معاملې سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږي چې په دې اړه د اوریدنې لپاره یو ځانګړې بنچ وټاکي. د تیرې جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان د اسلام آباد یو سرکاري ودانې کنونشن سنټر کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د وکیلانو تنظیم انصاف لایر فورم غونډې ته وینا کې مخالفو ګوندونو باندې سخت ټکونه کړي وو. عمران خان په خپل سیاسي حریف پخوانی وزیر اعظم نواز شریف باندې د پاکستان د فوج په ضد د هند بیانیې ته وده ورکولو تورونه تکرار کړي وو. د مخالفو ګوندونو اتحادیې پاکستان جمهوري غورځنګ لخوا د حکومت مخالف احتجاجي تحریک د اعلان په ترڅ کې وزیر اعظم عمران خان د فوج د ملاتړ ترلاسه کېدو پخلی هم کړی وو. سپریم کورټ د غونډه کې د ګډون په سر وزیر اعظم عمران خان ته نوټس جاری کړی دی. د سپریم کورټ بار پخوانی صدر او قانون پوه کامران مرتضی ایڈوکیټ د جسټس قاضي فیض عیسی دغه ګام په ځای بلی روان دینا. مرکزی حکومت د فیض عیسی د کوروالو د اساسو پلټنه کوي. د جسټس عیسی خزه سرینا عیسی د مسولیت ادارې اف بی آر باندې د دوی سره د توپیری چلن تورونه لګوي. د سپریم کورټ جسټس قاضي فیض عیسی د پاکستان د فوج غیر دستوري ګامونو سخت ناکیده دي. کوټه هسپتال تر هغه حمله د پلټونو د کمیشن د مشر په حیثیت هغه په خپل رپورت کې د فوجي استخباراتي ادارو په کردار سخت ټکونه کړي وو. د مذهبي تندرو وړل تحریک لبیک اسلام آباد احتجاجي پرلط کیس فیصله د لارې هم جسټس قاضي فیض عیسی فوجي قیادت باندې د غیر دستوري ګامونو نه ډډه کولو غږ کړي وو. سرکاری ودانه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د وکیلانو غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان د ګډون په معاملې سپریم کورټ د مرکزی او د پنجاب حکومت سارنوالانو ته هم نوټس جاری کړی دی. او کتل کیږي بدا چې په دې اړه د حکومت قانوني ټیم د سپریم کورټ په وړاندې سم موقف خپلوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډی وای او ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه اوري. پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر باندې خپل پیغام کې ویل دي چې د هواد په کچه د مخ په زیاتېدونکو ګراني د مخنیوي لپاره نن یعنی د ګل دروازې څخه د نرخونو د راکمولو په اړه ملي ګامونو پورته کول پیل کړي. نو مړی په دې لړ کې د کرونا د مخنیوي لپاره جوړ کړل سوی ټایګر فورس ته د خوراکي شیانو نرخونو معلومولو او هغه ټایګر فورس د انټرنیټ پورټل باندې شریکولو په اړه هم په ټویټر ادایات جاری کړی دی. نو وړي دا هم ویلي چې حکومتي ادارې د ګراني وجوهات معلومولو په اړه کار کوي. بلخوا کارپوهان او عام ولس دا د ریسک په لوي چې ټایګر فورس سره د اختیار نسته چې د یو دکاندار سره د شیانو قیمتونه پوښتنه وکړي او باید چې د ګرانی د ذخیره اندازې خلاف د هواد په کچا مجستری نظام موثر طریقې سره فعال کړی سي. په دې اړه نور څه تفصيلات دي تاسو ته د عبدالرزاق پر راپور کې لرو.
د خیبر پښتونخوا سر خار پیښور کې مش د ډان رسپانې خبريال علی حضرت بچا وی ویډیو ته ویل چې د ټایګر فورس لخوا قیمتونو په اړه د دکاندارانو نه پوښتنه کول غیر قانوني دي.
ټایګر فورس دی هغه خو یو نان افیشل باډی ده، هغه پر څه قانون سازی نه شوی. دا کوم مجستریټ ری یا فوډ انسپکټر زینو هغه فوډ ایکسټنس یا د کوم ریلیونټ لاس دی داغه تحت کاروائی کئی او دی بلد کم تحت کاروائی کئی دا چانا و تپوس کئی
نمولی زیاد اکلا چی دا انتظامیه دا سنجیدگی دین اندازه لگی دلشی چی دا تیر دوو کالو را حسی سوداگر تا نوی نرخنامی هم ندیجاری کلشی وی
دا غفلت تازو تا یک غور مثال ویم پا پیخور که چی کم ریتون دی سورونا چی کئی دی سبزیان چی کئی پرائس لیسٹ چی دا آغا دا اپریل 2019 نپس بل پرائس لیسٹ تنا 2019 کی کم قیمتوں نن تا اندازو کا جسو مرا پرسنٹ آغا زیاد شو نتا دا 2019 اپریل 2019 پرائس لیسٹ سنگ امپلیمنٹ کولے شی
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر د ګرانې کمولو خبره په داسې حال کې کړي چې پاکستان کې د تحریک انصاف د حکومت پر ضد د یو لسو مخالف ګوندونو غورځنګ پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ یا پی ڈی ایم د احتجاجونو شروع کولو فیصله کړي او د هغو په غوښتنو کې یوه د هیواد په کچه مخ په زیاتېدو ګرانی هم شامل ده د پیخور یو ځای دکاندار احمد فراز وایي چې د زیاتې ګرانۍ له امله یې ګټه کمه شوې او ډیر په مشکل د خپل کور ضرورتونه پوره کوي
مخکې زموږ شکر هم لا گزاره به کې قرضدار نو اوس ور سره وخت یې سره مونږ قرضداري کوي هر میاشتې ورو چې تیریږي نو بجلی ګیس او ټلیفون بل یا زموږ سبزی والا بل یا د اوس خرچي بل هغه اې کې زو گزاره نه شي اې کې کوم دی الټا قرضونه اخلو جی او د پلان کې چې دا لګي ورو خرڅونه بدغه ته نه څه چې دا کی هونه روزګار پلان دروانه پر خو نه روان جی
د پیخور په هندون د معاشیاتو سانګي مشر پروفیسر زلاکت خان وی ویډیو ته ویل په پاکستان کې هله گرانی قابو کېدل شي چې گاوند هیوادونو ته د خوراکي شیانو سمګلینګ بندولو ترڅنګ د هیواد په کچه اړوند قوانین هم په صحیح توګه عملي کړي شي
تو سم کوم د خپل یو مجلسي نظام مون سره کم دی دا مونږ فعال کو پدې شیزونو باندې کافی حد پورې قابو مونږ دی شي کتا سو وګوري چې کم دکان سیل شي یا کم دکاندار جرمانه شي نو هغه داږي بیا شاته فالو اپ نیوي چې بل ورځ پاږي باندې بیا داسې اچانک چاپو لګي چې را نن بیا ولي په ګران قیمت باندې شي خرڅي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل ټویټ کې دا هم ویلي چې حکومتي ادارې لګیا دي او د ګرانې وجوهات معلوموي چې آیا په رښتیا د شیانو د رسد مسله ده یا د مافیا له خوا ظهیرندوزی کیږي یا د سمګلینګ له امله نرخونه سیوا شوې دي دی وایي چې د قیمتونو کمولو لپاره به په یو جامع تګلارې ټولې ریاستي ادارې په ګډه کار کوي عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري ایشیا پیسیفیک گروپ یا ای پی جی د ترهګرو مالی مرستو او د غیر قانونه پیسو د انتقال د سار اداري اف ای ټی اف اکشن پلان باندې معمولی پرمختګ لوجه پاکستان نه د خپل نوري سارنی په نوم لړکی پر ځای ساتلې سیړنکاران دا د تشویش وړ ګام بلې وی چې د اف ای جی د راپور د پاکستان نوم د خړ نوملړ یا فیرس څخه د وټلو یا نه وټلو سره سره تعلق نسته ولې چې د فیرس راتلونکي غونډې کې به پاکستان ته ورکړل سوی سپارښتنو جاج اخستی سي په کوم چې پاکستان وایي چې دوی په یو وست سپارښتنو په بشپړ توګه عمل کړی دی په دې اړه باندې تاسو ته الیاس خان نور تفصيلات لري
د غیر قانونه پیسو د لیندین په اړه ایشیا پیسیفیک گروپ د تراګرو مالی مرستې او د غیر قانونه پیسو لیګلو را لیګلو د سار ادارې اف ای ټی اف سپارښتنو باندې معمولی پرمختګ پترس کې پاکستان د خپل نورې سارنې په فیرس کې پر ځای ساتلې دي د اف ای ټی اف ذیلی ادارې ای پی جی لخوا د پاکستان په اړه خپل فالو اپ رپورټ کې پاکستان د تراګرو مالی مرستې او د غیر قانونه پیسو لیندین په اړه د اف ای ټی اف سرویختو سپارښتنو کې صرف دوا په مکمل توګه عملي کړې دي په رپورټ کې ویل شوی ریو کار رستو هم پاکستان پدې سروې سپارښتنو کې پسلورو بالکل پرمختګ نه کړي په پینځه ویشوې په جزوی توګه کړي دي او په نه سپارښتنو یې بشپړ پرمختګ کړي دي وی او ای ډیو چې په اقتصادي چارو ژور نظر لرونکي ستر خبريال نشان حیدر نه اوپختل چې دا رپورت په داسې وخت کې سپګو تکوي چې دو اونې رستو د اف ای ټی اف غونډه کې دونکو دا نو هغه وي ایشیا پیسیفیک گروپ چې کوم خپل رپورٹ پور کړی دی دا په دې اړه دی چې د روان کال فروری میاشت پورې د تراګرو مالی مرستې او د غیر قانونه پیسو د انتقال په اړه پاکستان څه ګامونه پورته کړی دي او په دغه وجه دا رپورټ د پاکستان لپاره ډیر خطرناک او د تشویش وړ دی، خو زیاتوي چې 1300 کې پاکستان دې حواله سره کافی قانون سازی کړې ده. ذیشان حیدر وایي چې اوس په دا کتی شي چې اف اے ٹی ایف په خپل راتلونکي غونډه کې د هر ستا څنګه ګوري، خو زیاتوي چې د تکنیکی سیزنو سره سره دې کې د سیاسي او سفارتي لابي هم غټ رول دی. د وایي چې د پاکستان افغان امن پروسه کې د مثبت رول ډیر ستاینه کیږي او امریکا دې هر څه کې کافی اثر رسوخ لري، خو زیاتوي چې د دې باوجود به د پاکستان کارګردګۍ ته پسندیدګۍ سره کتنه کیږي. بل پلو ته ستر خبریال خلیق کیانی وایي
جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے اس کے کنسرنز ابھی تک قائم ہیں، جو پاکستان کو ریکمنڈیشن جو فیٹف کی ہیں اس کے اوپر، جیسے کہ یہ رپورٹ جو اب آئی ہے ایشیا پیسیفک گروپ کی،
ایشیا پیسیفک گروپ تشویش تر دے دما پر زائد دے والے چې پاکستان د دوی په سلويخت سپارښتنو کې صرف دوا په مکمل توګه عملی کړی دی، خو زیاتوي چې دې رپورٹ کې د فروری 2019 نه فروری 2020 صورتحال تا کتنه شوې ده. خلیق کیانی وایي چې د اے پی جی دا رپورٹ د پاکستان خړ نوملړ وتلو یا نه وتلو سره څه تعلق نه لري، ولې چې د پیرس راتلونکي غونډه کې به پاکستان ته ورکړې شوي اویشت سپارښتنو د پرمختګ جاج اخیستی شي. د اوی چې دې اویشت سپارښتنو کې پاکستان دیرویش باندې عمل کړی دی او په باقایو هم کار روان دی. یاد دی وی چې پروند پاکستان د بارانو چار وزیر شاه محمود قریشی هله سرګند کړی و چې د اف اے ٹی ایف راتلونکو غونډه کې به د پاکستان نوم د خړ فهرست څخه اوستل شي. د دوی ناو چې پاکستان ته د خړ نوم لړنه وتلو د پاره چې کومې اویش سپارښتنه ورکړې شوی، په هغه کې پاکستان په یو ویش سپارښتنو پوره پوره عمل کړی دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. د افغانستان په هلمند کې د یوې ونی راهیسې امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د دوو ورځو راهیسې د جګړې کې زیاتوالی سوی. په سیمه کې فعالین او عام خلک وایي چې طالبانو د ښار ځینې کمربندې لارې او پوستې نیولې دي او د جګړې له وجې څخه دوی د خپلو کورونو او ځایونه پرېښتې دي چې د یخ او لوږې سره مخ دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هلمند کې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وایي او ځمکني د بریدونو کې د طالبانو اتیا تنه وسلوال وژل شوي دي او نږدې سلو پوری ټپیان شوي هم دي. افغانستان څخه اکمل روان نور تفصيلات لري.
د افغانستان هلمند ولایت کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې د دوو ورځو راهیسې زیات شدت موندلې ده. په هلمند کې د طالبانو افغان ځواکونو د بریدونو له امله زیاتې کورنۍ هم بي‌ځای شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي او ځمکني بریدونو کې احتیاطانه طالب وسلوال وژل شوې دي او لسلو ډیر نور ټپیان دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان تر کارین پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د سرتیرو لپاره یو شمیر مهمات هم استول شوی دی. د هلمند ولایتي شورا غړی وایي چې په هلمند کې د وسلوالو طالبان افغان حکومت ترمن جګړه دریمې ورځې ته غزیدل او اوس هم درنه جګړه روانه ده. دوی وایي چې د هلمند ولایت مربوط دی لشکرګاه خر دی بابوجی سیمه چې د خار څلورمه حوزه د سکوت کړی او د دولت مخالفینو په لاس کې ده. د ولایتي شورا غړی تول افغان وای دی بابوجی سیمې څلورمه حوزه ترڅنګ د نادلی ولسوالۍ هم سکوت ته نږدې شوی او د شپږ سو یو نمبر شهره سیمه کې لار هم بنده شوی. نو وړي وویل
دولت هم مرګ جوب لور وشته ده، وسلوالو طالبانو تم مرګ جوب لور وشته ده، دواړي غاړي مرګ جوب لري چې د ډیرو کسانو مړي لا تر اوسه پورې هم د جګړې د جریان په خاطر باندې لادره کړي. مرجی ولسوالۍ او نادالی ولسوالۍ د درایي سیمه ده چې په اوس جګړه په همدغه سیمه کې ده. نادالی ولسوالۍ پر شاوخوا باندې چې هغه د چانجیر په سیمه کې د ملي اردو یو قرارګاه ده، پر هغې باندې هم جګړه روانه ده.
خغلی افغان وای چې جګړه په خو هم خو د تیر دوه ورځو راهیسې د جګړو زور اخیستې چې په طرز کې د نادلی ولسوالۍ بابوجی چنجر کوپاکا فصل بابوجی او د بلان سیمې خلک خپل کورونو څخه وتلې دي. بلخ د هلمند ولایت مدني فعالان او د دغې سیمې اوسیدونکو هم د وضعیت په اړه اندېښمن دي. مدني فعال سي چامري وویل امنیت د اندېښنې وړ دی، د ښار ځینې کمربندي سیمې طالبانو نیولې دي، باید امنیتي ځواکونو یې له دوی څخه پاکې کړي. امیری وایي ډیرو خلکو خپل کورونه هم پرېښې دي.
پولیس ډیر اندیشمن دي دا وسم ځینې ولسی خلک دي د بولان د خاص خر روان دي مشت زنګون وای چې مشت سرای پیدا کی اوس خلک دي چې هغه پیاخ کی ځون کی اول هغه چې په کمربندی ساو کې غزمج شناختم هغه ټول وس زموږ په کورونه کې درې او څلور کورونه دي راغلي دي
امیری افغان حکومت نه غوښتنه لري چې دی وضعیت دی کنټرول لپاره ټول امکانات په لار واچوي دی امریکا دی په لوی د ریسی جنرال مارک میلی په تازه څرګندونو کې په افغانستان کې دی امریکایي سرتیرو شتون په شرایطو پورې تړلای بللای مارک میلی له ان پی آر وی پانی سره خبرو کې ویلي چې افغانستان کې دی امریکا شاته تک به په شرایطو پورې اړوندوي دا په داسې حال ده چې دی تیرې وې میاشتې راهیسې دی قطر په پلازمینه دوحه کې دی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې خبرې روانې دي خو لا هم د خبرو لپاره د طرز العمل لنجن نه ده هواره شوې حکمل صدات دی ورډیو افغانستان
د واشنگتن ډي سي نا دا وایس اف امریکا دی ورډیو دی
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده نن د ګل ورځ تر سره شلم کال د اکتوبر د میاشتې 12 منیټه ده د دی با خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن هرکلی و تازه مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښي د خبرونو سرټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاره د اطلاعاتو سلاکار عاصم سلیم باجوا وای چې د وزیر اعظم د ځانګړي سلاکارۍ نه استعفا ورکړې ده او وزیر اعظم یې استعفا منلې ده د غیر قانونه پیسو د لیګلو را لیګلو ترهګرۍ د مالی مرستو د سار د ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس د ایشیا څنګه ای پی جی ویلي د اف ای ټی اف پر سپارښتنو د لګ پرمختګ سره به پاکستان نور د سار لاندې ساتل کیږي د پاکستان نوم دا وخت د اف ای ټی اف په خړ فهرست کې شامل دی او د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لشکرګه خرباندې طالبانو وسلواله حمله کړې ده او د هلمند ولایتي شورا مشر اتاوله افغان میډیا ته ویلي چې د طالبانو سره د سختي جګړې وروسته د خار د پولیسو سلورم ډیسټریکټ نیولې ده سټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لپاره د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار عاصم سلیم باجوا وای د وزیر اعظم د ځانګړي سلاکارۍ نه استعفا ورکړې ده او وزیر اعظم یې استعفا منلې ده د پاکستان د فوج نه د لیفټیننت جنرال په څوکۍ ریټایرډ عاصم سلیم باجوا د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک اتھارټي مشر ده او هغه د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي مرستيال هم ټاکلې شوې وو دغه استعفا په داسې وخت کې ورکړې شوې ده چې روان کال اگست په 20مه پاکستانی خبريال احمد نورانی پرفیکټ فوکس نومي وپاړه د عاصم سلیم باجوا د میرمنې زامنو او درونو د میلیونونو ډالرو د کاروبارونو د تفصیل په اړه تحقیقاتي ریپورت خپور کړی وو او په عاصم سلیم باجوا بیا پښتني راولاړی شوی وی عاصم باجوا د احمد نورانی خبر رد کړي او ویلی وو دا د هغه او د کورنۍ پرست پروپاګاندا ده په سلورم ستمبر ویل شوی وو چې عاصم باجوا د یادی څوکینه استعفا ورکړي خو وزیر اعظم عمران خان ویلی وو هغه د باجوا د ثبوتونو او سپیناوی نه مطمئن دی ځکه هغه به د مرستيال په څوکۍ کار کوي او استعفا نه ومنلي عاصم باجوا تازه استعفا په داسې وخت کې ورکړې چې په شلم ستمبر د پاکستان پیپلز پارټي په قربتوب را جوړی شوی ټولګوندیز کانفرنس ته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د لندن نه د ویډیو د لارې په خپل وینا کې په عاصم باجوا تورونه لګولی وو او ویلی وو چې په 2013 کال کې د سنټ د انتخاباتو لوراندې سازش جوړ کړی شو او دغه سازش لاندې د بلوچستان حکومت نسکور کړی شوی وو او د هغه مقصد د سنټ په انتخاباتو کې مخه تراغلو د غساسیش په کردارونو کې د لیفټیننت جنرال عاصم سلیم باجوا چې د صدرن کمانډ مشر وو د هغه نوم هم پکې راځي نواز شریف ویلی وو د احتساب ناره وهونکې او د ان ار او نه ورکولو غټي غټي داوا اکونکو عمران خان هم دا جرأت ونه کړې شو چې د دغو شتمنو تپوس وکړي بلکې سمدستي هغه ته د امانداري سرټیفیکټ ورکړو د عاصم باجوا لخوا د استعفی خبرته په خبرګون کې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ مشر شاهد خکان عباسی یو زلیبیا د پاکستان د ریاستی ادارو په سیاسي کردار باندې نیوکې وکړې. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د حکومت پرسد د مخالفه ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ډی ایم هم په 14 اکتوبر باندې د پنجاب په ګوجراواله ښار کې د خپل رومبني احتجاج اعلان کړی دی. او د پی ایم ایل ان یو مشر رانا ثناءالله ویلي دي چې مخالفه ډلې د حکومت د حربونه نه یریږي. د غیر قانونه پیسو د لیګلو رالیګلو ترهګرۍ د مالی مرستو د سار ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف د ایشیا څنګه ای پی جی ویلي د ایف ای ټی ایف پس پارختنو د لګ پرمختګ سره به پاکستان نور د سار لاندې ساتل کیږي. د پاکستان نوم دا وخت غیر قانونه پیسو د سار ادارې ایف ای ټی ایف په خړ فهرست کې شامل دی. ټاکل شوی روانه میاشت ایف ای ټی ایف غونډه کیږي چې پکې به د خړ فهرست نه پاکستان د نوم وستلو یا نه وستلو په اقلا مهمه فیصله کولای شي. د ډان د ریپورت تر مخه د ایف ای ټی ایف سیمایزه اسانګي ای پی جی ویلي پاکستان د ادارې په سلويخت از وړاندیزونو کې په دوو پورا عمل کړی دی. د ریپورت تر مخه پاکستان د ادارې په سپارښتنو عملی کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی چې پکې د سلورو سپارښتنو په برخه کې هیڅ بدلون نه دی شوی. په 15 کې په جزوی توګه او په 9 نقطو کې ډیر پرمختګ شوی دی. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی دوه ورځې مخکې تماخودلې و چې د ایف ای ټی ایف پر راتلونکو غونډه کې به د پاکستان نوم د ایف ای ټی ایف د نوملړ نه اوستل شي. څېړونکو وایي که پر راتلونکو غونډه کې اسلام آباد د ایف ای ټی ایف د ترهګرۍ د مالی سرچینو او پیسو د غیر قانونه لیګلو را لیګلو اړوند د خپلو ګامونو نه مطمئنه نکړو نو پر راتلونکو مرحله کې نوم د خړ په ځای تور فهرسته اوخته شي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه اوري را سره ملګری اوسېږي. بلوچستان ایالت څخه راپور درته وړاندې کوو چې الته په کوټه ښار کې پریس کلب مخه ته د مدني ټولنې فعالینو د ځوانانو او د سیاسي دلو ځینی کارکونکو د ماشومانو سره د جنسي زیاتې په ضد احتجاج کړی. تفصیلات تاسو د امیت سمسور په راپور کې وړاندې کوو.
د ماشومانو د جنسي تشدد په ضد دغه احتجاجي مظاهره د مدني ټولنې د غړو لوري د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته وسوله. ل کلب عبد الله زخه راغلی د مدني ټولنې د ځوانانو د سازمان فعال غړي شرف الدین وویل چې باید په ټولنه کې د ماشومانو د جنسي تشدد پیښه ونزغمل شي.
کوم په کلب عبد الله کې چې په اته تاریخ باندې دوه جنسي زیادتیان د کنيان سرسوي دي. پغه کې یو د اتو کالو کښنی انجلی ده او یو د و اتو کالو الک دي. اغه کم الګ شې دی اغه د زیاتۍ بعد قتل شوی دی. اغه قتل کی او کم جلې شې دا غي ملزم গ্রেফতার شوی دی. مرد حکومت سره او د عدالیه پاکستان سره در درخواست چې کم ملزم چې গ্রেফতার شوی دی د سری عام د فانسي ورکول شي او چې کم ملزمان فلال فرار دي.
د مذهبي ګوند جماعت اسلامي سره اړه لرونکو عبد القیوم کاکړ د ماشومانو د جنسي تیری پر پیښو باندې تشويش څرګند کړی.
اکشنی بچانو بچانو باندې جنسی تشدد او بیا دغه قتل عام او بیا دغه په انتهایی په زلاله طریقه سره غرزول په کډی په نالی کې غرزول دومره عام سوی دی چې په ټول پاکستان کې په کونه کونه کې دا مجلس شروع دی. لیکن دا کچیر یو قانون وای یو خوف نو یقینا دا بچانو څه کولای چې زموږ په عدالتو کې کوم د انصاف طریقه دا ډیره لیټ ده او مرزمان چې دغه بیریج په دی وجدا واقعیت آی روز ایسا جوړه شوی.
د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکې د بشري حقوقو په اړه غړي حمید دا هزار وویل
بټه هوی کیسز ریپ کیسز کی شرح کو اضافه میں اس کو کنڈیم کروں گی. بہت ہی شرمناک عمل ہے. مجھے لگ رہا ہے جیسے ہم کسی جنگل میں رہ رہے.
د جنسی تشدد زیات سو پیښو موږ غندنه کوو. ډیر د شرم وړ خبره ده. ما ته داسې ښکاری لکه موږ سی په یو جنگل کې ووسو. د بلوچستان د عورت فاونډیشن مشر علاودین غلجی وویل چې د ماشومانو د تشدد د پیښو یوازې په بلوچستان کې دوی د دوو ځلو ریکارډ لري.
پښ په تکیسه په دوو ډیسټریکانو کې سیمې دي. یو کوټه یو سی وای تبا واکړم دي کښنیانه مړ کړم دي. د ریپ په والا باندې کوم قانون ته وګورو جرګه دا سړی معافم کی په کوټ کې دانه سی معافې دی. لیکن کم سړی ریپ کړی دی د دوو میاشتو بعد دی بیا بایزت به ضمانت باندې بریسي او د پداشار کې ګرځي بیا هغه چم کوي.
د بلوچستان علی محکمې نن د ماشومانو د جنسي تشدد د پیښو نوټس واخستي او لا کوم څه په دې باندې په راپور طلب کړی. په پاکستان کې غیر دولتي موسسه سایل وی چې د 2000 په لومړی شپږ میاشتو کې هر ورځ تر شپږ زیاتو ماشومان سره دلته جنسي تیری سوی دی. سایل وی چې په تیرو شپږ میاشتو کې له 220 ماشومان سره د جنسي تیری هڅې سوی دي. پر یو سل درې اویا ماشومان باندې ډله ییز جنسي تیری سوی دی. 8 ماشومان وژل سوی دي. په دوی کې 350 نجونه او 80% تعلقان دي. غیر دولتي موسسه سایل وی چې تر ټولو زیاتې د جنسي تیری پیښې په پنجاب کې 50% 15% په اسلام آباد 2% په سند کې 4% په خیبر پښتونخوا کې دي. د مدني ټولنې فعالین له صوبایي کمی او له سینیر څخه د ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کوي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه اوري. د چارسدې پولیس او حکومتي چارواکو نن په چارسده کې یو خبری غونډه کې ویلي چې د 2.5 کلنې ماشومې زینب سره جنسي تیری کوونکی تنه نیولې دی، او پولیس وایي ملزم دوی ته د زینب سره د جنسي تیری او د هغې وروسته د ماشومانو د وژلو اعتراف کړی دی. په دې اړه نور تفصیلات تاسو ارشد مومن په راپور کې لري.
پولیس وای 2.5 کلنه ماشومه د 400 شیخ کلی کې د اکتوبر په شپږم نیټه لا درک شوی و او په و منټه جسد تر لاسه شوی. ډاکټرانو ویلو ماشومه د جنسي تیری روستو وجل شوی و. پولیس وای 15 کلن ملزم د هم دغه کلی اوسیدونکو چاچې زینب سره جنسي تیری کړو دا غی روستو وجل و. په پلټونو کې شامل پولیس ډی ایس پی بشیر خان یوسفزی ویل دوی سره قوي شواهد دي چې ملزم په دې جرم کې ککړل دي.
دغه تقریبا د دې ملزم چې کوم دی نو دغه تقریبا 45-46 سال د دوه عمر دی. دغه کار دا دی چې په بکلی کې ګرځي دوه کلی کې سوال کولو خلک نه پیسې مې سي ورسي توران دي. زموږ چې د سمره تفتیش شروع پدې کې دا کم چې کوم دا زموږ ملزم دی لال محمد دا په کې موږ ته سسپیکټ کار شو. بیا په د باندې موږ فردر کار وکړو د په پوینټیشن باندې چې کوم د ماشوم یې غوټان دي هغه امریکا ورشي دي کوم لور باندې چې هغه ماشوم وجلی دا امریکا ورشي دي کوم د 6 ګولې چې دا جوړی وي کوم دکاندار نه غشتي وي هغه پلتا امریکا ورشي دي یو ګولې پکې نشته د استعمال کړی دا هغه ریکا ورشي دي. دا سټېټمنټ ټول شي دا غار چې په ریکارډ باندې راغ په دغه دار سره ورستو چې کوم سرکمستانشل ایویډنس دی هغه موږ سره برابر شو نو دا په اقدام کس پکې موږ چې کوم دی په دې کیس کې ملزم نامزد.
خبری غونډه ته د خبر پښتونخوا وزیر قانون سلطان خانویل چې د زینب ماشوم کیس پیروي به په عدالت کې سرکاري وکیلان کوي. د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش ویل دوی د ماشومانو د تحفظ لپاره په صوبه کې یو لایحه عمل جوړ کړي چې په سکولونو کې د ماشومانو مور او پلار پوهاوی او پولیس سټېشنو کې ځانګړي کاونټرو جوړولو پلان لري. کامران بنگش ویل د ماشومانو لا درکه کېدو سمدستي روستو مور او پلار لپاره کار دی چې پولیس ته رپورټ وکړي.
په دې کې ما چې څنګه ویل د پیرنټس اډوکیشن هم ضروری دی، د ماشومانو اډوکیشن هغه اویر کول هم ضروری دی، په سکولز کې هم په پولیس سټېشنز کې هم د دې فیسیلیټیشن ډیر زیات ضروری دی. کداغه شانتي کیسز رپورت کې دل زر شروع شي چې ماشوم یا ماشومه روکا دا یا گمشدګي رپورت زر تر زره کیږي نو دغه شانتي کیسز باندې موږ قابو مومل شروع.
په خبر پښتونخوا کې د پولیسو شمیرو تر مخه د روان کال په لومړو 8 میاشتو کې د ماشومانو سره د جنسي تیرو د 102 پیښو مقدمه درج شوي او په دغه پیښو کې تورن 215 کسان نیول شوي هم دي. په کال 2019 کې 115 کیسونه رپورت شوي چې پکې 115 کموم رالکان او 50 ماشومان جنکۍ شامل وي. د ماشومانو حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر 13 ورځ دیوته ویلو تیر کال سلور ماشومان د جنسي تیری روستو وجل شوی او روان کال هم تر اوسه سلور ماشومان د جنسي تیری روستو وجل شوی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، چارسدا.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. جنوبي وزیرستان مرکز وړه بازار کې ور لګیدلې چې په نتیجه کې تر وسه پوری په لسکونو دکانونو ته زیان رسیدلې دي. انتظامیه وایي چې د لرګیو په یو منډی کې دا ور لګیدلې دي او بیا د هوا او د بوسو له امله سخته بڼه اخیسته ده. دوی وایي امدادي ډلې او په ور کابو کولو باندې اخته دي.
په دې حق له نور څه تفصيلات یادنان بیٹھنی تاسو ته په راپور کې وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا څنګه خپل قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان مرکز واڼه بازار کې د اور لګیدو په پیښه کې پلسکونو دکانونه سوځېدلې. د انتظامیه په خبره تیر ورځ د واڼه بازار د لرګو په یو مارکیټ کې اور لګیدلی و چې وروسته نور بازار ته هم وغځېدو او په نتیجه کې پلسکونو دکانونه سوځېدلې دي. د ضلع مشر ډیسی خالد اقبال په خبره د اور وژنې محکمې سربېره د ملیشیا ځواک عسکرو څخه هم په اور قابو موندلو لپاره مرسته غوښتل شوې وه او د نه ساعته کوششونو وروسته په اور یې قابو راوستو. هغه وویل د اور لګیدو مل نه دی معلوم شوی او نه پکې کومه مرګژوبلې شوې دي او یوازې دکانونه سوځېدلې چې د هغې تاوان معلومولو لپاره یې پلټنې پیل کړې.
دا پتن لګی چې الیکټریک شارټ سرکټ و یا څه خبره وه. هغه کې اوس لګیا دی چې هغه پورا استیمیټ و لګی چې رسوره شاپ شو هغه چیزونه هغه باندې لګی لرګي و. دا لرګي و د اماراتي لکړي و لکه نور پکې څه داسې میټیریل نه.
دکانداران وایي د اور لګېدو په پیښه کې نارې تر شلو نه زیات دکانونه سوځېدلې چې پکې د اری ماشین د فرنیچر جوړولو کارخانه او د لرګو ګودامونه شامل دي. د دوی په خبره دی اور لګیدو له امله د میلیون روپیو ګران پای لرګي هم سوځېدلې. عبدالحلیم چې د لرګو ایو کوتا مالک دی وایي د اور لګیدو په پیښه کې ناشدي 15 میلیون روپو لرګي سوځېدلې. هغه تور ولګولو چې امدادي ډلې د اور قابو کولو لپاره په وخت را نغلې ځکه زیات تاوان سره مخ شوي.
واشه برنده وا یو کیمرا ور سره وا تقریبا 50 لک لرګي پکې وي. دا کیمرا وسبال لرګي ټول امانات بالکل صافا وسبال او بزالور باجی یور بلاګه ده پوګاند ولاسه باجی پر ازخ پلی الاتا و پوګاند ولاس باجی نه برسې مونډه یی ختم سپاس کی ګوراته لوډه پاول ټیم کې حکومت رونه غای او ای باټین کای روغلا خام په بالټی باندې بغیر چابلې او ی برسته چې کیم روغای هغه غستی یور با بالکل بزوري سا کان چې کیم مونډه ای تر برسې کپس کې اول ټیم کې راسته دلې مونډه ای باچوا نور بازورو باد سوایو.
ایو بلتن امان الله اول درګي په کارخانه کې اری ماشين او فرنیچر سامان سوځیدو له امله یو نیم کروڑ روپۍ تاوان سره مخ شوی.
نقصان خو 160 لک ورشه ده سي خو دا اری مشاین ایران دی وی او ته وو دکانی نه بیا په داسه بورا و امر وړي وا اوسوله او دا غاره رنده مشاینه دي دا وسوله لارګي ودا شي وسول بشي.
د سیمینال صوبای پارلمان منتخب شوی غړي نصير وزیر اوویل د تاوان پوره کول لپاره له اعلی حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي.
سلويخته پوره وي چې دکانونه دي زمونږ بزنس کمیونټي افیکټس ولا دغه سره خو هغه نقصان خو ډیر غټ نقصان دی. زه د خپل قوم ته خپل خلکو ته دا ویل غواړم چې سیم سب سره نن خبرې شوی دي زمونږ چې کم مشران دي حکومتي او ټولو سره مطلب په دې خبره باندې مونږ ډیر
نور بازار تاوان څخه وژغورلو. عدنان بیٹنای وی او ای ڈیوا.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه اوري. خبر پښتونخوا کې ماشومان ته د ټیکو ورلګول مهم لیدوام لري. دغه مهم کې د 2 کال زخه کم عمر ماشومان هدف دي چې به ټیکې ورته لګول کیږي. د کرونا وایرس له وجې د ټیکو مهم ځندیدو وروسته په خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې ماشومان ته د ټیکو لګولو کچا راکم سبب. خبر پښتونخوا کې دغه کچا یو کم 15% او قبایلی سیمو کې بیا 15% ده. نړیوال سیاحت ادارې معیار 15% دی. په دې اړه نور تفصیلات تاسو شاین افریدی په راپور کې لري.
نیک محمد د خیبر ضلع باډه تحصیل مرستیال کمشنر دی. هغه په سیمه کې د روان ټیکو مهم معاینې لپاره حجره په حجره ګرځي. په خیبر پختونخوا کې د روان میاشتې 15 منټې نه د بنیادی ضروری ټیکو مهم پیل شوی و چې پکې د 2 کالو نه کم عمر ماشومان هدف وي. د ټیکو د لارې د لس پیاله بیل موسمي مرزونو لکه د شری، تور زیړی، دست، نمونیا، ټی بی، تور ټوخلې او پولیو وایرس څخه ماشومان ژغوروي. نیک محمد وای په سیمه کې د 100,000 نه سیوا ماشومان د ټیکو هدف دي. د تیر شوی پولیو مهم په وخت یوازې 2 انکاري خلک رپورت شوی دي. غواړي چې د سیمه 100% د ماشومان واکسین شي.
باڑے کے چکلا پری کمپین ایکٹیویٹی سٹارٹ شی نو ز ما سر ایڈیشنل ای سی دا اور سر چکم دی ما تحصیل ران دی محرران دی نو مو زے پزے چکم دی دی دو دا اگر تزو مانیٹر کو اور بیا نے علاوہ چکلا پولیو سٹارٹ شی یادا جی ٹیکو کمپین سٹارٹ شی نو بے فیل تا ورجو فیل کے چکم دی دی دو مو مانیٹرنگ کو
په خیبر ضلع کې 2,02,000 د 50 کالو نه کم عمر ماشومان د پولیو ساسکو هدف دي. روان کال 2006 کې تر دې دمه د ضلع نه 15 د پولیو ورس دویم ډول پیښې رپورټ شوې دي. د صحت محکمې وینا تر مخه د ماشومانو کمزوري مدافعتي قوت له وجې په اسانۍ سره د موزي مرزونو ښکار کیږي. د خیبر پختونخوا د ټیکو څانګې مشر ډاکټر محمد سلیم وایي د کورونا وایرس له وجې د ټیکو مهم ځنډولې شوې وو. د کومرستو چې ماشومان ته د ټیکو لګولو کچا د اویانه یو کم شپېته فیصده پورې راکمه شوې ده، خو اوس یې یو وار بیا مهمونه پیل کړي دي.
د دې بندیش یا نو کولو سره ظاهر ده دا ماشومان همیشه دې ته به پران بي چې دا بیماریانې خدای مکه هغو ته ولګي، او هم په دې بیک ګراؤنډ په وجه منګه د خپل ویکسینیشن اکټیویټیز فکس سایټ سم هم شکولاو، لیکن آؤٹریچ سروسز سر ټایم د پر بند شو، لیکن اوس چونکه موږ په دوباره باندې کولاو کړی هم په دې نیت باندې او په دې اراده سره موږ بیا په دوباره باندې کولاو کړو چې زمونږ د ماشومان محفوظي د دې بیمارونه.
د پاکستان ډیموګرافیک هیلث سروې کال 2013 رپورټ تر مخه ملک کې 6.5% ماشومان ته بنیادی ضروری ټیکې لګولې شي. په خیبر پختونخوا کې یو کم شپېته او په قبایلي ضلعو کې د غشمیره 45% ده. همدغه شان نېشنل نیوټریشن سروې کال 2013 رپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې 50% د 50 کالو نه کم عمر ماشومان د غذایي کمښت ښکار دي. بلخوا د پاکستان پیډریاټک اسوسیشن رپورټ تر مخه هر کال پاکستان کې 2,50,000 کالو نه کم عمر ماشومان د یادو شو لسو موزي مرزونو له وجې مري یا د مازورتیا ښکار کیږي. د صحت پوهانو وینا تر مخه دغه ټیکو د لارې خپل ماشومان د داسې بیماریو څخه بچ ساتلی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، ضلع خیبر.
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه وري. په ټول نړۍ کې د کورونا وایرس څخه د ناروغ خلکو شمیر دا وخت 1.1 میلیونه تر رسیدلی ده. نو هم د دې مبادله سره د مړو سو تران شمیر په ټول نړۍ کې 1.8 میلیون ته رسیدلی. امریکا کې بیا نږدې 8 میلیونه کسان په دې وباخت سوی دي او نږدې 2,22,000 کسان دې مړه سوی دي. په امریکا او نړۍ کې نور د کورونا حال وروستي تفصیلات زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
په استرالیا کې ساينس پوهانو موندلې ده چې کورونا وایرس چې د کووډ 19 سبب ګرځي کولای شي تر 23 ورځو پورې په عامو سختو ځایونو باندې ژوندۍ پاتې شي. د استرالیا د ساينس د ملي ایجنسی لخوا د وایرولوژي په جورنال کې چې د کلي د شنبه په ورځ چاپ شوې څېړونکو موندلې ده چې کورونا وایرس د زکام یا فلو وایرس په پرتله ډیر ځواکمن دی. ځکه د زکام وایرس په 0 درجه د سانتیګریډ کې یوازې تر 10 ورځو پورې پاتې کیدای شي. ساينس پوهانو دا هم موندلې ده چې کورونا وایرس د سانتیګریډ په 0 درجو کې 0.5 ساعته وروسته خلک نشي اخته کولای. دوی دا هم موندلې ده چې نوې کورونا وایرس په عامو څیزونو لکه پیسو، خیخې یا ګلاس او نکلیا سټیل څیزونو باندې ژوندۍ پاتې کیدای شي. په برتانیا کې تمه ده لومړی وزیر بورس جانسن به د ګولیا دوشنبه پورس په پارلمان کې د خپل وینا په ترڅ کې د کورونا وایرس په اړه د خبرداري نوې سیستم په ډاګه کړي. په دغه نوې سیستم کې په ټول هیواد کې د لاکډاون د لګیدلو پر ځای د منځني او زیات خطر لاندې سیمه پګوته شوې. لومړی درجه سیمه هغه سیمه دي چې د وایرس ګواښ پکې په نسبی توګه کم دی، او له همدې امله به پکې په رستورانتونو او بارونو کې لږ محدودیتونه وي. خو په دریمه درجه سیمو کې به دا محدودیتونه لا پسې سختيږي او رستورانتونه او بارونه به پکې تړل کیږي. په برتانیا کې دغه نوې سیستم په تاسې حال کې پلي کیږي چې دغه هیواد د لومړي وزیر بورس جانسن ویاند حالات کړکېچن ګڼلې دي. په برتانیا کې په ډراماتیک توګه د کورونا پیخې په زیاتېدو دي، په ځانګړې توګه په لیورپول، مرسی ساید او نیوکاسل ښارونو کې. په برتانیا کې 240,315 کسان له کورونا څخه مړه شوي دي چې 15 تنه یې د اتوار یکشنبه په ورځ وو، او دا په ټوله اروپا کې د مړو لوړ شمیر دی. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 8.5 میلیونه او د مړو شمیر له 1,100,000 څخه زیات شوی دی. په هندوستان کې په رسمي توګه د اتوار یکشنبه په ورځ اعلان وشو چې په کورونا د اخته کسانو شمیر په کې له 1,000,000 څخه زیات شو. د امریکا وروسته چې نږدې 8 میلیونه کسان په کې په کورونا اخته شوي دي، په نړۍ کې د کورونا د زیاتو پیښو له پلوه دوهم هیواد دی. د هندوستان د روغتیا وزارت له کورونا څخه د 939 مړو په اعلان دو سره اوس په دغه هیواد کې له کورونا څخه د ټولو مړو شمیر 1,300 د شوته رسیدلی دی. اخوا د چین په سرحدي ښار ګنګ دوا کې روغتیایي چارواکي وروسته له هغې د ټولو 9 میلیونه وګړو د کورونا ټیسټونه کوي چې د یکشنبه یا اتوار په ورځ پکې د کورونا 9 پیښې وموندل شوې. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو اونۍ وروسته له هغې چې کورونا پکې مثبت شوې وه، د اتوار یکشنبه په ورځ خپل ځان روغ او په ښه حالت کې وباله، او دای هم وویل چې نور درمل نه اخلي. ولسمشر ټرمپ فاکس نیوز چینل ته په یوه ټلیفوني مرکه کې وویل، ما د لیونی او خطرناک چینایي وایرس ته ماته ورکړه. هغه وړاندې وویل، داسې ښکاري چې ما معافیت ترلاسه کړی وي چې کېدی شي د اوږد وخت لپاره وي یا د لنډ وخت لپاره، او یا هم ښایي د ټول عمر لپاره. خو په مرکه کې له هغه څخه دا ونه پوښتل شول چې آیا د کورونا نوی ټیسټ یې منفي شوی دی او کنه. هغه کورونا چې په امریکا کې شاوخوا 2,20,000 کسان مړ کړي دي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا د وایس اف امریکا ڈی وا یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن سے تاسو خبرونه وړاندې کیږي. مننه چې را سره ملګری یاسته، او خبرونه کې اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د کال 1492 د اکتوبر په 12 تاریخ د سپین درې سمندري جیازونو د کرستوفر کولمبس په مشرۍ کې په یو جزیره کې لنګر وغورځولو. دغه جزیره نن سبا د بهاماس په نوم یادیږي. د دغه واقعې ورځ هر کال په امریکا کې د کولمبس ډے یا د کولمبس د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دغه ورځ نه په دنیا کې ملکونه د خوراک سکاک سیزونه ساروي او ونی بوټي په لوی مقدار کې یو بل ته دیږي. دین علاوه د ملکونو خلک یو ملک نه بل ملک ته ځي. دې سره ځان سره مختلف رنځونه هم یو بل ملک ته وړي. دې عمل ته کولمبین ایکسچینج وایي، او دې عمل یقینا چې په ټوله دنیا کې لوی بدلون راوستو. همدغه وجه ده چې ډیر تاریخ دانان کال 1492 د دنیا په تاریخ کې یو ډیر اهم کال تصور کوي. د کال 1492 نه را په دې خوا د دنیا آبادی سلور چند زیاته شوې ده. د کال 1450 او 1350 ترمنځ د دنیا آبادی دو چند زیاته شوې ده. اگر که د دنیا د آبادی په دې زیاتوالي کې د ډیرو عواملو کردار شته دی، او د ټولو نه اهم خبره دا ده چې خوراک سکاک ډیر زیات شوی دی او په دې کې خواله راغلی دی. په دې کې په امریکنۍ خوره پیدا کیدونکي جوار، الوګان، ټماټر، مونګپلی، اناناس، تور مرچ او کوکوا بینز چې مختلف قسمه مشروبات ترې جوړیږي، په لوی مقدار کې د دنیا په زرعي حاصلاتو کې شامل شول. په دې زرعي حاصلاتو کې الوګانو ډیر اهم حیثیت اومند، ځکه چې دا په وسطي او قطبي یورپ کې د غریبو خلکو د خوراک لوی وسیله جوړه شوه. جوار په 14مه صدی کې افریقا ته ورسیدل، او د افریقا خلکو د خپل فصلونو په ځای د جوارو کروانده شروع کا، او دا شان جوارو ډیر زر په افریقا کې د یو اهم فصل ځای ونیو. د نوی زمانی د خوراکي فصلونو چین ته پر رسیدو د کال 1500 او د کال 1450 ترمنځ د چین په آبادۍ کې د بیکچ زیاتوالي سبب جوړ شول. په دې فصلونو کې الوګان، جوار او مونګپلی د خصوصي ذکر فصلونه دي. تر اتلسم صدای پوری د دنیا د کل آبادی د درېم برخې نه زیات خلق په چین کې وو. کولمبین ایکسچینج نومي عمل عالمی حیثیت اختیار کو او د دنیا ګوټ ګوټ ته نوي نوي خوراکونه ورسول. د کال 1492 نه وړاندې فلوریډا کې مالټي نوي او نه چاپی جن دي. دغه شان په ایکویډور کې کیلا او په هنګری کې سور مرچکې چانه پی جن دو. د کولمبین ایکسچینج له برکته ټماټر اټلی ته، کافی کولمبیا او انډونیشیا ته، اناناس هوایی ته، د ربړ ونې افریقی ته، مرچکی چین، هندوستان او تایلند ته، او چاکلیټ سویټزرلینډ ته ورسېدل. بهاماس جزیره باندې په کال 1492 کې د دریو وړو سمندري جازونو د لنګر انداز کېدو له برکته په دنیاوي تاریخ کې بې مثله تبدیلی راغله. دې د بنینو انسان سرواغون له یو نوی شکل ورکو، نه یوازې د نوو برازمونو په معلومولو، ولې دې د دنیا په مختلفو برخو کې یو بل سره د باقاعده رابطو په جوړولو کې، د تجارت په زیاتولو کې، د یو بل د خیالاتو او نظریاتو په ورکړه راکړه کې، او د مختلفو کلتورونو ترمنځ د پتړون راوستو کې ډیر اهم کردار ادا کو. په کال 1492 کې اقوام عالم یو بل ته رانږدې کېدل شروع شول، او دې عمل د یوې عالمی معاشرې وجود قائم کو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولی شئ. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.